تا در این مناطق داشته باشد.
السلام علیکم. په افغانستان کې د سهار شپږ بجې شپې د ازادي رادیو یوې بل خبرونه ته مو زه اسد الله لودین هرکلی کوم. د دې ساعت ډیره برخه د ازادي رادیوي مجلې ته ځانګړې شوې چې پر فرهنګي، ادبي او هنري مسلو راڅرخي. خو لنډ خبري برخه کې به واوري چې په جرمني کې د چړې تر یو مرګونی برید وروسته یو افغان دغه برید د کولو په شک نیول شوی دی. د جرمنی صدر اعظم هم د برید په اړه څرګندونې کړې او ویلي دي چې د بریدګر چې د پناه غوښتنې رد شوې ده باید له جرمني نه ایستل شوی وای. د راپورونو دا برخه وروسته راځي، خو پیل د دې سات په خبرونو کوو. د داعش خراسان څنګه په تخار ولایت کې د وچنایي د وژلو مسؤلیت ومانه. په تخار کې د طالبانو چارواکو ویلي دي چې د لی په نوم یو وچنایي وړ مشپا د دشت قلا ولسوالۍ ته په لاره کې وژل شوی. دا چنایي چې ویل کېږي د قانونو کارګر وو، ل خپل ژباړون کې سره روان وو، خو د دې ژباړون کې ته په دې پیښه کې زیان نه دی اوښتی. د ځینو راپورونو له مخې طالبانو دا ژباړون کې نیولی دی، خو طالبانو رسمن دا خبره نه ده تایید کړې. تر دې مخکې د لړم په میاشت کې د افغانستان سرحد ته نږدې د تاجکستان په خاوره کې د یو برید په ترڅ کې یو چنایي وژل شوی وو او څلور نور ټپیان شوي وو. تر دې وړاندې په پاکستان کې هم څو ځله په چینایي کارګرانو باندې بریدونه شوي دي. د سرپل ولایت طالبانو مسؤلان وایي چې شپږ تنه د داعش خراسان څانګې د غړیتوب په تور نیول شوي دي. په دې ولایت کې د طالبانو چارواکو د چهارشنبې په ورځ دا وکړه چې دا کسان د سه شنبې په ورځ د عملیاتو پر مهال ونیول شول. د طالبانو په وینا دغو نیول شوو کسانو د لړم په 14مه دغلته په یوه چاودنه کې او په تیره چنګاښ میاشته کې پر شیا مذهب یو برید کې لاس درلوده. د طالبانو امنیتي او تصفیوي کمیسیون په خپل کلمي راپور کې چې پرون خبر کړ پاکستان تورن کړ چې د داعش فعالیتونو ته زمينه برابره کړې ده او د غراس د داعش رهبری په بلوچستان کې ده، خو د پاکستان چارواکو بیا دا تورونه رد کړی دي. د پاکستان د مرکزی پارلمان په خوانی غړي محسن داور د ازادي راډیو مشال څنګه ته تیر شپه ویل چې طالبان د دې د وژلو نیت لري. د ملي ډیموکراتیک غورځنګوند مشر محسن داور زیاتوي چې د پاکستان امنیتي ادارو د تویلي چې افغان طالبان د د وژلو قصد لري. مخکې داسې ناتایید شوی راپور نه خبره شوی و چې د محسن داور پر سر طالبانو 15,000 امریکایي ډالر جایزه یې کړه. په خو هم په شمالي وزیرستان په میرانشاه کې پر نوموړي برید شوی و چې پایله کې هغه ټپي شوی. په دې اړه وړاندې درته مرکه هم لرو. د راپورونو له مخې د هند په لویدیځ کې د ریل ګاډي دننه د یوې ګنګوسي له امله تر 1200 ډیرو کسانو ژوند د لاس ورکړی دی. دا پیښه پرون داسې را وخت رامنځته شوه چې د ریل ګاډي دننه وازه خپره شوه چې اور لګېدلی. نو خلکو هڅه وکړه چې له یوې ډبې بلې ته واوړي چې په دې ټیل کې د ورختایي له کبله ګڼ خلک تر پښو لاندې شول. دا وار د اور د وازې علت دا بلل شوی و چې چادریل د خطر رسۍ کش کړې وه. د هندي او ټلویزیون په دې پیښه کې د لکتر لګه 12 مړینه تایید کړې ده. د ملګرو ملتونو د بشري مرستو د همغږي دفتر اوچا پرون چهارشنبه وویل چې د غزې تړانګې ته 800 لاري چې بشري مرستې پکې وي داخلي شوې دي. دا مرستې څلور ورځې وروسته تر دې غزې ته رسېدلې دي چې د اسرائیل او حماس ترمنځ چې د امریکا متحده ایالاتونه او اروپایي ټولنې یوه ترهګره ډله بولي اوربند ټینګ شو. اوچا ویلي دي چې غزې ته د دې لاریو د رسېدو خبر له اسرائیل او د شوي اوربند منځګړیو او تضمین کوونکو قطر، مصر او امریکا ترلاسه کړی دی. او د انګلستان د کرکټ کپتان جاس بټلر وایي د کرکټ د اتلولۍ چمپیونز ترافي لوبو کې به لوبډله له افغان ټیم سره مسابقه وکړي. جاس بټلر د خپل هیواد د یو شمېر سیاستوالو حق غوښتنې رد کړي چې ویلي دي په افغانستان کې د ښځو د حقونو په خاطر د افغانستان د نارینه او د کرکټ ملي لوبډله سره لوبې نه کیږي. د بریتانیا یو سلو شپېته سیاستوالو او د انګلستان او ویلز له کرکټ بورډ څخه غوښتنه دي چې د فبروري په 18مه د افغانستان د کرکټ ملي لوبډله سره لوبه لغوه کړي. د انګلستان د کرکټ د ملي لوبډله کپتان بټلر پرون د هند په کلکتا کې رسنوي ته وویل چې سیاست او سپورت باید سره بیل شي. دا وو خبرونه. که غواړئ چې دا خبرونه ولولې تفصیل زموږ په ویبپاڼه کې هم موندلی شئ. د ویبپاڼه پته ده azadiradio.com. که چیرته انټرنیټ لرئ اوریدونکو زموږ پښتو فیسبوک پاڼې ته هم سر وښکاره کړئ. د فیسبوک پانه در سره خوخه کوي میلیونونه مینوال لري. تاسو هم مینوال شي د ورځې پترس کې بل تازه پیښو خبرونو او راپورونو خبريږي. لکه څنګه چې د خبرونې په سر کې درته ویل د ساعت ډیره برخه د ازادي رادیوي مجلې ته ځانګړې شوی، خو لاندې خبري برخه کې دا راپور اخلو چې په جرمني کې د یو ماشوم او یو سړی تر وژلو او د درېو کسانو تر ټپي کېدو وروسته پولیسو یو افغان د قتل په تور نیولی دی. د جرمني صدر اعظم چې د پیښې پر مهال په بهر کې په سفر وو اندېښنه څرګنده کړې چې ولې دا کس چې د پناه اخیستو غوښتنه رد شوی له جرمني نه ایستل شوی نه دی. جزئیات په دې راپور کې.
یو افغان په چاخو یو دوه کلن هلکه یو سړی د جرمني په یو عمومي پارک کې ووشل. تر پیښې وروسته پولیسو دا کس ونیو. د جرمني صدر اعظم پرون د دې پیښې پر مهال په فرانسې کې وو. دا پیښه د وغندلا او هغه د نه منلو وړ ترورستي عمل وباله. اولاف شولت زیاته کړه چې څرنګه دا کس چې په جرمني کې د کډوالۍ غوښتنه رد شوې ده لا هم په جرمني کې پاتې شوی دی. د بایرن ایالت کورونیو چارو وزیر یواخیم هرمن د دې پیښې په تړه وویل چې دا وشل شوی سړی یو 40 کلن وو او هغه وخت سخت ټپي شو چې د دې ماشوم د دفاع لپاره یې ځان سپار کړ. دې کس بیا له اخیستو ټپونو سا ورکړه. دا پیښه د چهارشنبې په ورځ غرمه مهال د شافنبورګ په ښار کې وشوه. د بایرن ایالت کورونیو چارو وزیر هرمن وشل شوی هلک مراکشول اصل یاد کړ. د پیښې پر مهال د وړکتون د یو شون کلاس د تشتیدو په وخت مات شوی دی. د بایرن ایالت د روغتیا وزیر جوجت ګرلا خوویل چې په دې پیښه کې د یو ماشوم په ګډون درې تنه ټپیان شوي هم دي. د نوموړي په وینا د ماشوم غاړه زخمی شوې ده خو ټپي ژور نه دی او یو بل سړی چې په ټټر کې په چاقو ټپي شوی دی عملیات شوی دی. پولیسو تر پیښې وروسته یو 28 کلن افغان د پیښې ځای ته نږدې نیولی او یو بل افغان هم هلته د شاهد په صفت له ځان سره بیولی دی. د پیښې اصلي تورن په 2022 کال کې جرمني ته تللی او د پناه اخیستو درخواست رد شوی دی. د بایرن ایالت کورنیو چارو د وزیر په وینا ټاکل شوی وه چې دا کس د 2024 کال په روسیو کې په خپله له جرمني ووسی. څارنوالان وایي چې د دې پیښې د انګیزې د موندلو لټه کوي او داسې ښکاري چې علت یې رواني ستونزې وي. د تورن کس په ځای کې پولیسو داسې کوم سند نه دی پیدا کړی چې له هغه څخه جوته شي چې دی له کومې افراطي مذهبي ډلې سره ارتباط لري، خو داسې اسناد یې ترلاسه کړي دي چې د دې کس د رواني تکلیف نقشې ترې څرګندې شي. د بایرن د کورنیو چارو د وزیر ښاغلی هرمن په وینا تورن کس تر دې پیښې مخکې هم درې ځله داسې څه کړي وو چې د پولیسو توجه یې ځان ته اړولې وه او بیا د رواني تکلیف له امله ارواپوه ته استول شوی و. د یو کال په ترڅ کې په جرمني کې څو ځله بهرنیانو بریدونه کړي دي چې دې پیښو په جرمني کې د کډوالو پر ژوند ډیر اغیز شیندلی دی.
موک په خپل راپورونو کې دقت، سرعت، حقیقت او کیفیت ته لومړیتوب ورکوو. باوري خبر له ازادي رادیو.
د ناروی د کډوالو د شورا مشر ازادي رادیو ته د امریکا د ولسمشر د مرستو د فرمان په اړه اندېښنه وښوده، خو په ورته وخت کې هله ښکار کړه چې په دې فرمان کې د افغانستان سره بشري مرستې شامل نه شي. ډونالد ټرمپ یو فرمان کې امر کړی دی چې د امریکا ټولې بهرنۍ مرستې د درې میاشتو په مخه وزندول شي. خو د ناروی د کډوالو شورا مشر چې تازه افغانستان ته سفر کړی وایي چې افغانان د مرستو وړ او اړتیا ورته لري او په باور یې له افغانانو سره مرستې باید په دې فرمان کې شامل نشي. تفصیل په دې راپور کې اورو.
د ناروی د کډوالو د شورا مشر د امریکا له متحده ایالاتونو وغوښتل چې افغانستان ته بشري مرستې بندي نه کړي. ډونالد ټرمپ چې د دوشنبه په ورځ د ولسمشر په توګه د لوړې مراسم تر سره کړل، یو ورځ وروسته په یو فرمان کې د نوي پروژو په مخه له بهرنیو هیوادونو سره د مرستو د ځنډولو حکم صادر کړ. د ناروی د کډوالو د شورا مشر یان ایګلند چې تیره اونۍ افغانستان ته په سفر تللی و وایي چې په دغه هیواد کې چې د بشري مرستو د رسولو چارې ټکنۍ شوې دي باید مرستې بندې نه شي. شغلی ایګلند ازادي راډیو ته وویل چې واشنگتن باید افغانستان استثنا کړي. دی وایي هغه څه چې زه ورته د زړه له تله هیله من یم دا دي چې له افغانستان سره بشري مرستې ونه درې شي. که داسې وشي څه باندې 22 میلیونه افغانانو ته به د مرستو د رسولو پر بهیر خورا بده اغیزه وکړي. دا کسان مرستو ته ضرورت لري او په داسې وخت کې چې 2 میلیونه افغانان له ایران افغانستان ته ایستل شوي او 3 لکه نور له پاکستان افغانستان ته خرج شوی او د شمی منس هم دی نو سمه له دادا چې د بشری مرستي استثنا شي د شغل اګلند دا خبرداري په داس وخت کې خبر شوې ده چې د نړیوال بانک په باور د اوس لپاره افغانستان د خړو د کمش له جدي ګواښ سره مخامخ دی د دې بانک لاټکل سره سم یو له 1.8 میلیون افغانان چې د افغانستان تقریبا 15% نفوس جوړوي د کافي خړو د ترلاسه کولو لپاره سخت مبارزه کوي نړیوال بانک د سیشن بی پورس په خپل خبره کړی راپور کې دا خبرداري هم ورکړ چې چیرته د دې سنج مخه ونیول شي تر پسرلی پورې به دا شمیره 14.8 میلیون ته لوړ شي د امریکا د متحده ایالاتونو د ولسمشر د بهرنیو مرستو د حکم تفصيلات لاله رسنیو سره نه دي شریک شوی او دا څرګند نه ده چې دا اجرایوي فرمان به په افغانستان کې د ملګرو ملتو او نورو غیر دولتي مؤسسو لوري د مرستو د رسولو چارې لخند او ځن سره سمدستي مخامخ کړي کنه کړي یان اګلند وای کچرته د امریکا د متحده ایالاتونو مرستې د درې میاشتو په مخه ودرول شي ممکن دوی په افغانستان کې خپل فعالیتونه بند نکړي خو تر درې میاشتې وروسته بیا د مرستو وس او توان نه لري
د پاکستان د نېشنل ډیموکراټیک ګوند مشر محسن داوړ وایي چې طالبان پر هغه د حمله نیت لري او غواړي چې وی وژنی نو موري وای چې دغه غواخ پاړې د پاکستاني امنیتي ادارو له خوانه د غواخ معلومات هم تر لاسه کړی او د محل د خپل ځان د خوندیتوب په اړه فکر کوي له خغلی داول سره د مشال رادیو همکار داوود خټک دا مرکه کړی ده
طالبانو پاول سره هغه کا په افغانستان کې د کډل ددی نو او بیا چې هغه اوازونه په مزه مزه کمی کېم لکه دي کنه چې څونه دغي سترنس او کیږي وسره وسره د دې پر ضد چې کوم اوازونه مخکې مزيات اوس هغه کمی کې لګیا دي ځکه چې ډېر خلک د حالات سره به کمپرمایز وکړي ودان د زما ټول کې چې اوس چون کې د خلکو گرفت مضبوطی کې نو موږ به مخبره بیانیا لګه غي مطابق نرمه کوم موږ هغه کار نه کړې نو دا خو په سو د ثریټ خو مطلب مخکې پریدم شوه دی او مطلب هغه نه پستم
یعنی دا ورسب د کوم ډاکومېنټ تاسو دې تصدیق کوي چې دا یعنی اختیار تاسو ته هم کوم طرف نه ویل شوی دی په سرکاري توګه چې دا سې کوم خبره شته
دا بالکل نه ماتم کړو شه
د کوم نوټس چې موږ ته هم ملاو شوی دی دا موږ کتلې دي خو دا خو خله تاسو د دې تصدیق وک نو پدې کې خو د افغان طالبان خبره شوې ده
ګوره دا خو بنیادی طالبان خو هغه دي کنه دا دلته چې کوم دي دا خو شاګردان دي او زمونږ د پېټل ورزنه په دې باندې کې ساره ډېر خرما چې موږ به دا وې چې دا یو خلک ته په دې کیس کې څه فرق نشته دا دې په غیمه نه بیت کړه هغه خپل امیر غنی مطلب هغه غی تنظیم لاندې دي خپل کار کوي زره خبر ده چې دلته څه کار کوي د دې پترو به کوي او الته خو مطلب نور خو زمونږ سره ذاتی دښمنی نشته وزر هم ده د سیاسي موقف خبره ده چې مونږ نه دی مدلی داغي وجود او دم کار ده خبره همیشه کړی ده چې دی په یو ځای سره طریقه د ټوپک په زور تل نستی نو دا د بیانې اختلاف ته او دا خو مطلب دا ده چې محکمو
ایا تاسو باندې دا ورسب تاسو باندې مخکیم یو حمله شی و چې نو تاسو غنې چې د دی او د اغي کم داسې تړاو جوړیږي په خپلو کې
بالکل اغه ګوره اغه تیرم بالکل دا ټول د دې کړه مې راوي کې سره دا ټول یو خبره ده او وس مخکیم شوه ده او وس کې دې چې نه پستم شوه دي خو بهرال مرګ ژوند لا په لاس کې دي انسان هیڅ هم نشي کولای چې لا پک نه
تاسو پولیسو یا حکومت سره مکمره به تشوی ده
او اغي خو هم بار بار دا خبره مخ کی ظلم چې بریټ شوه او اغي پولیس خو څنګه ما سره ووم په موکه موجود اور سره اوسم پولیس والا ما سره رابطه کې دي مسلسل دا خبره کوي
نو تاسو یعنی دا خډیر لوی اختیار دی لوی ترټ دی یعنی پینځه لکه ډالره ویل کیږي په دې کې چې دا ستاسو په سر باندې ورکړل شوی دی تقریبا 15 کروڑ روپیا جوړیږي. نو په دې حالت کې تاسو خپل ځان څومره محفوظ غنی؟
پوره محفوظ خودلته یو فرد هم نه ته زبد ځان خبر خلی ولې کوم خودلته په دې خبر خو یو قسم محفوظ نه. تاسو ګوره یار ورځ دا مرګ ګوبل روانه ده په ټول پښتونخوا وطن کې ټول لرو بر افغان وطن کې روانه ده. نو محفوظ خودلته سو کوم نه دی بیا ځای خبر یو سړی رائے لري یو سړی خپل سوچ فکر لري او مطلب د دې حالاتو په والي سره د دې ترهګرۍ په والي سره خپل یو فکر دی کنه واغه د غین اوړي نه دروغه خو بیا در خبره خاطر بیا نورم سوا کیږي دا خو یو دادا کې څه هو دا کې کته خپل ځای موجود دی د دې د وجه نه خو خپل بیان نه شو پر خو دی خپل دریز نه شو بدلولې دا کې څه روانې مونږ تر څو نه پر وسی دې خبرې د امن لپاره او یا دلته چې کوم لوبې لګیا دي کوم ګمونه لګیا دي کوم پروکسي وار شروع دي هغه د مخنیوي لپاره او دا ټول چې کوم د ذکر درونه هغه مخاف مخار وخت پګوت کو.
د پاکستان د مرکزی پارلمان په خوانی غړی محسن داوړ و چې د ازادي رادیو له مشال څنګه سره خبرې کول.
ازادي رادیو په فیسبوک کې facebook.com/azadiradio.
اوریدونکو د ازادي رادیو مجله هم خبرېدو ته چمتو ده خو روسای راپور اخلو د افغان الاصل امریکایي محمود شاه حبیبي چې دا کېږي د طالبانو په بند کې د کورنۍ وایي چې د طالبانو حکومت له امریکا سره د بندیانو په روسي تبادله کې د غیر شامل اولو ډاډه کړي. تفصیل له فیروزی عزیزی نه اورو.
په امریکا کې د یو طالب بندي سره د دوو امریکایي بندیانو له تبادلې وروسته د افغان الاصل امریکایي محمود شاه حبیبي چې ادا کېږي له طالبانو سره بندي دی کورنۍ وایي د طالبانو حکومت په دې تبادله کې د هغه له شاملولو ډډه کړې ده. د محمود شاه حبیبي ورور احمد شاه حبیبي د چهارشنبه په ورځ ازادي راډیو ته وویل ټاکل شوی و درې طالب بندیان له دریو امریکایانو سره تبادله سي خو په خبره یې یوازې یو طالب له دوو امریکایي بندیانو سره تبادله سو.
موږ امیدوارو دا تبادله ته ډېر چې په دې کې به زما ورور رازادي خو متاسفانه طالبانو دا تبادله ونه کړله. معلومدار خبره ده چې دلته مشټوله فامیل مامور پلار او ما د ورور اولادونه مېرمنې ټول خوښي او په دې سره چې طالبانو مرور آزاد نه کوي وسوم امیدوار یو خدای دې وکړي چې پاینده کې د خبرې دوام وکړي او بل اخر مرور آزاد.
د ښاغلی حبیبي ورور وایي چې د امریکا مخکنی ولسمشر جو بایدن د خپل ولسمشرۍ په وروستیو ورځو کې په ښاغلی دنه کې چې له طالبانو سره د بندي امریکایانو له کورنۍ سره یې درلوده وویل چې د طالبانو درې بندیان له امریکا سره دي او د غشان څلور امریکایي وګړي د طالبانو په بند کې دي او د ورور هم په دغه امریکایي بندیانو کې دی چې په خبره یې د دریو طالب بندیانو په تبادله کې به آزاد سي. د طالبانو له حکومت او د ډونالد ټرمپ په مشرۍ د امریکا له نوي حکومت غوښتنه وکړه چې د ښاغلی حبیبي د خوشی کولو لپاره د مذاکره وکړي خو د طالبانو حکومت تل د افغان الاصل امریکایي محمود شاه حبیبي له بند کېدو او دوی سره یې لشتون انکار کړای دی. دا اندېښنې داسې مهال مطرح کیږي چې د طالبانو د حکومت بهرنیو چارو وزارت هم د سې شنبه په ورځ له دوو امریکایي بندیانو سره د یو افغان د تبادلې خبره وکړه. د دغه وزارت مرستیال ویان زی احمد تکل په خپل ایکس پاڼه ویلي چې له متحده ایالاتو سره د اوږدو خبرو اترو په پایله کې دوه امریکایي بندي وګړي او د خان محمد په نوم یو طالب بندي آزاد او افغانستان ته رسیدلی دی. د طالبانو د حکومت بهرنیو چارو وزارت د دریم سیاسي دفتر سرپرست زاکر جلالی هم د سې شنبه په ورځ په خپل ایکس پاڼه دا تبادله یو پرمختګ بللی او ویلي دی چې د امریکا او افغانستان ترمنځ د خبرو اترو لپاره د تماس چینلونو د پرانستل پات کېدو ښکارندوی کوي او په ټکو یې دواړه لوري کولای سي پایله لرونکي مذاکرات ولري. له دې مخکې د امریکا مخکنی ولسمشر جو بایدن د دغو درېو امریکایي بندیانو له کورنۍ سره لیدلی او ډاډ ورکړی چې د هغوی د خلاصون لپاره به هڅې کوي. د راپورونو له مخې د امریکایانو او طالبانو ترمنځ مذاکراتو کې متحده ایالاتو له طالبانو د یو مهم طالب بندي په بدل کې د درېو امریکایانو رایان کوربت، جورج ګلزمن او محمود شاه حبیبي غوښتنه کړې وه خو په دې تبادله کې چې د بایدن د حکومت په وروستیو کې وسوه د راپورونو له مخې رایان کوربت او مک کنتي آزاد سول، خو د محمود شاه حبیبي او جورج کلیزمن په اړه معلومات نه دی ورکړل سوي. یو شمیر افغان سیاسي کارپوهان وایي طالبانو ښاغلی حبیبي له امریکا سره د خپلې بلې تبادلې لپاره ساتلی دی. له دې ډلې نثار احمد شیرزي ازادي راډیو ته وویل
حبیبي اگر نگاه کردن بر یک بوجی بزرگ در یک تبادله با یک زندانیای مهمتر خود،
حبیبي د خپل نورو مهمو بندیانو د تبادلې لپاره ساتلی دی، ځکه ته ملري چې ښاغلی حبیبي په خپل
محمود شاه حبیبي په 2022 کال کې په کابل کې د القاعده د مشر ایمن الزواهری تر وزل کې دوه لا درکه سوای دی. د محمود شاه حبیبي کورنۍ په خواله رسنیو هغه مهترسوي ګونګوسی رد کړي چې ګواکې د هغه نیول د القاعده د مخکینی مشر ایمن الزواهری له وزل کېدو سره تړاو لري. د ښاغلي حبیبي د کورنۍ غړو ویلي چې نوموړي په وروستیو کلونو کې په یو خصوصي شرکت کې دنده درلوده او له هغه وړاندې د یوې مودې لپاره د تېر جمهوري نظام د ملکی هوانوردۍ ادارې مشر و.
آزادي رادیویی مجله د هنر، فرهنگ او ادب انزور.
احمد شیبریم شی چاری په دې خبرونه کې به په فرهنګي چارو کې د مدني ټولنو د مؤثریت په اړه واوري. د شعر نقد لرو. منلې شاعره پروین ملال د شعر په اړه وایي:
لومړی خو احساس دی، بیا خیال دی، بیا خیال ستا تخیل دی، بیا حالت فخیږي، بیا استفاده او یو حادثه ده.
شعر هم لرو:
زما وطن زه او ته دواړه یو رنگ یو، ستا هم مخ څومره سپیره دی په گردونو خاورو دوړو، زما هم لاس لګر چاودلی دی له پښو مې ازغې وتی.
کیسه مو هم دا پلان نه هېره او د خبرونه پورستوي کې به په افغان ټولنه کې د یو دوت پاړه ووري.
د خزي یو د میرمنې یا هم د لور نوم خسته به ته ډېر ډېر شرم ښکاري ارخ کړي.
مدني ټولنې په خپلواک ډول فعالیت کوي. دا بنسټونه له حکومتونو او خصوصي سکتورونو سره تړاو نه لري او یو ډول اخیسمنې هڅې د فرهنګي ارزښتونو د ساتنې لپاره وي. فعال مدني بنسټونه د فرهنګي میراثونو ساتنه کوي. دوی تاریخي ځایونه او لرغوني آثار څاري. په 1900 او 1900 کلونو کې د هوا ککړتیا د هند تاج محل ته ګواښ پېښ کړ. د دې مهمې تاریخي آبدې سپین مرمر د هوا له خرابېدو سره خړ رنګ شوی وو. په دې وخت کې مدني ټولنې د هند پر حکومت فشار راوست چې د هوا د ککړتیا لپاره جدي ګامونه واخلي. همغه وو چې په 1900 کال کې د هند سترې محکمې پریکړه وکړه چې د تاج محل شاوخوا صنعتي فعالیتونه محدود شي. د ایتالیا په پلازمینه روم کې مدني ټولنې د تاریخي ځایونو په ساتنه او حتی رغونه کې مرسته کوي. په ځینو هیوادونو کې لکه افریقایي هیوادونو کې مدني ټولنې د شفاهي کلتورونو د ساتنې لپاره په تیرو 20 کلونو کې مؤثر ګامونه اخیستي دي. دوی د خلکو په زړونو کې پرتی سندري او کیسې راغونډې کړې دي او د کتابونو په شکل خپره کړې دي. په نړۍ کې ځینې مدني ټولنې د هنرمندانو او لیکوالو ملاتړ کوي، د هغوی د آثارو لپاره نندارتونونه جوړوي. په افغانستان کې ادبي بهیرونه په حقیقت کې مدني ټولنې دي. دا ټولنې که څه هم د طالبانو لبیا واکمنۍ راهیسې په ځینو ولایتونو کې محدودې شوې دي، خو لا هم فعال دي او همدا فعالیتونه د دې سبب شوې دي چې کتابونه چاپ شي او د چاپ صنعت په ټپه ونه درېږي. په افغانستان کې یو شمېر مدني فعالان وایي چې د دوی په سازماني یا ډله ییزو فعالیتونو بندیزونه لګول شوي دي. د طالبانو عدلي وزارت په تیرو دریو کلونو کې کوم مدني بنسټ ته د فعالیت جواز نه دی ورکړی، خو سلګونه صنفي اتحادي او خیریه بنسټونه ثبت کړي دي. اسدالله الدین راپور لري.
لبد مرغ د موږ په ځغر د ویل شو د اوسنی حاکمانو له طرفه مدني فعالیت او ازادي بیان کاملا مسدود شوی دي.
سید احسان سادات په افغانستان کې د پګوتشمیر پاته مدني فعالانو له ډلې دی چې وایي هیڅ ډول ډلې مدني فعالیت نشي کولای. هغه ازادي رادیو سره خبرو کې ویل چې دای او پات نور فعالان در اټولېدو او مدني حرکتونو قانوني اجازه نه لري او په خبره یې دا کار د هیواد په زیان دی.
موږ په خو مدني فعالیتونه کول اوس د ځان له ډاره یو کولای په حال د دې چې مدني فعالیت ازادي بیان د هیواد په جوړولو کې، د ټولنې په جوړولو کې، د ملت په جوړولو کې، د تعلیم او تحصیل زمينه جوړولو کې خاص ونده لري په یو هیواد کې چې مدني فعالیت ازادي د بیان نیوي هغه هیواد نه جوړیږي هغه ټولنه نه جوړیږي هغه پرمختګ نشي کولای.
مدني ټولنه یا سیول سوسایټي د ولسواکو ټولنو او هیوادونو یو اصل دی. مدني ټولنه ګڼ شمیر تعریفونه لري خو په ساده ټکو دا ټولنه د حکومت او خلکو ترمنځ یو منځګړی بنسټ دی چې له سولې زولارو د خلکو د حقونو د خوندیتوب لپاره کار کوي.
سرپرست حکومت عدلی وزارت اعلان وکړ چې ټول مدني ټولنه او احزاب نور رسمیت نه لري.
دا په کابل کې د سولې او ټولنیزو چارو فعال سنگر امیرزاده دی چې له ځباندې یوې لسیزې راهیسې د ځوانانو حقونو ته کار کوي. نوموړی وایي په انفرادي ډول پر رسنیو او لیکنو کې مدني فعالیت کوي خو په وینا یې د ډلې یا سازماني فعالیت لپاره له قانوني او حقوقي تش سره مخامخ دی. ښاغلی امیرزاده وایي د طالبانو په حکومت کې د مدني فعالیتونو لپاره هیڅ قانوني چوکاټ نه دی مشخص شوی نو ځکه دوی هم ډلې یو فعالیتونو ته زړه نه ښه کوي.
زه چې اوس په افغانستان کې حضور لرم مادت خوایي اډوکسي فقط فردي دی چې مطبوعات کې ګډون کوم خپل غږ پورته کوم خصوصا د ښځو تعلیم پرتبات د ځوانانو د حقونو پرتبات د اساسي قانون پرتبات نور فقط دغه لارم غوړه کړې سه فقط مطبوعات کې خبرې کوم لیکنې کوم او دغه مسائل په جمی لحاظ باندې په سازماني لحاظ باندې دا نو اجازه نشته ځکه چې قانوني خلا دلته رامنځته شوی دی او دا د عدلي وزارت د حکم سره سم ټول ملغا دی.
د ځوانانو ترڅنګ یو شمیر فعال مېرمنې هم د مهال افغانستان کې په انفرادي ډول مدني هڅې کوي. مدني فعال مستوره سیلاب وایي په تیر جمهوریت نظام کې د دفاع مشخص ادرسونه لکه د بشري حقوقو کمیسیون او د ښځو چارو وزارت درلودل خو په خبره یې اوس هیڅ کورنۍ او ان نړیوال سازمان غږ نه اوري.
مونږ خپل غږ پورته کړی متاسفانه چې نه د داخلي ادرسونه دي تلبای کول کیږي او نه هم بین المللي ټولنې څوغوی په مختلفو بخشو کې کار او فعالیت کوي. الته چې وو مونږ ډیر واضح خبري کولای شو زمونږ ادرسونه معلوم وو مونږ سه چا سره به مخامخ کیدل او حد اقل ک 100% باغه خبره نه منل کیدل هغه مونږ حق بنه را کول کیدل حد اقل 50% مونږ یعنی د مونږه خبرو ته غوږ نیو.
په کور دننه د مدني بنسټونو د همدی وضعیت له کبله د طالبانو له بیا واکمنۍ وروسته په جلا وطنۍ کې یو شمیر ټولنې رامنځته شوې او وخت نا وخت د ځوانانو او ښځو د حقونو د دفاع په خاطر غونډې کوي او د طالبانو د حکومت یو شمیر محدودونکې تګلارې غندي. سید حامد په ترکیه کې د افغان ځوانانو یو ټولنه لري. نوموړی ادعا کوي چې ځوانانو ته د کار په خاطر طالبانو افغانستان ته پرتګ بندیز لګولی یا یې ممنوع دخول کړی دی. که څه هم په کور دننه یو شمیر افغان فعالان د بهر میشتو فعالانو کار ډیر ګټور نه بولي او وایي هغوی اصلي واقعیتونه نشي درکولی خو سید حامد وایي ترکیه کې افغان ځوانانو ته کار لاسته راوړنی لري.
افغانان چې د هیواد نه بهر دي دلته ټولنې لري. دغه ټولنې د افغانستان لپاره ډیر موثر کار کوي او د ډیرو خلکو او د ډیرو افغانانو چې له هیواد نه بهر دي دغه ورته څونځه مشکلات او حل کوي. اساسي موضوع دا چې دلته شخصا منګه د زمنګه کوم هغه چې د دفتر دلته منګه د خپل د افغانانو جنازې لګل دي خپل وطن ته او هغه کوم کسان چې دلته راځي نیوي هغه ته د کور زمينه د خوراک د لباس د پوشاک د هر نوع همکاري چې دلته یو فامیل ته اړتیا وي منګه دغه ورته لخر ان شاء الله مرسته ورسره کو او مرسته ان شاء الله ورسره کړی ده. خو اساسي موضوع دا ده چې طالبان حکومت چې هر څه وکي هر څه کارو کې زحمت وباسي بدبختانه چې د دوی لپاره یو کم مهم کار نه دی.
هڅه مو وکړه چې د طالبانو د عدلی وزارت له مسؤلانو سره خبري وکړو چې له هغوی د مدني ټولنو د فعالیت په اړه وپوښتو. د دوی د رسنیو د برخي کارکونکو که څه هم ازادي راډیو سره خبري ونه کړي خو وی ویل چې د دغه ټولنو په اړه معلومات د عدلی وزارت پر وی پانه شته. په عدلی وزارت کې نږدې 4.5 زره بنسټونه او ټولنې ثبت دي چې ټولو ته یې د پخواني جمهوریت نظام پر مهال جوازونه ورکړل شوي دي. په دغه بنسټونو کې له ډیر کم شمیر سره یې مدني مختاړي لیکل شوي خو معلومه نه ده چې دا مهال چیرته څه ډول او څنګه فعالیت کوي. د طالبانو عدلی وزارت بیا په درنیمو کلونو کې 238 خیریه بنسټونو او لزګونه صنفي اتحادیو ته د فعالیت جواز ورکړی دی. دغه صنفي اتحادیه هم وایي چې د دولت او نړیوالو بنسټونو هیڅ ډول ملاتړ ورسره نشته. په دوی کې یو هم د افغانستان د خوارکښو او مزدورانو سراسري ټولنه ده چې په 1990 کال کې رامنځته شوې ده. د دغه ټولنې مشر ډاکټر لیاقت عادل وایي ټولنه یې د مهال تر هر بل وخته زیات له اقتصادي ستونزو سره مخامخه ده.
جدي توجه د کار نړیوال سازمان یا ILO او ITU څخه هم دا چې د افغانستان کارګران د ټولو ستونزو ښکار هم دوی دي. ټولې ستونزې او ناخوالو ډیره ضربه هم دې قشر ته ورکړې ده، او په اوسني وخت کې هغه څه چې تر اوسه پورې شوي دي هغه زمونږ په خپلو امکاناتو شوي دي، نه په تیرو وختونو کې او نه په اوسني وخت کې. هغه څه چې لازم وو مونږ ته توجه نه ده شوي، او په اوسني وخت کې زمونږ ستونزې لا سوا شوي دي او لا په بد اقتصادي وضعیت کې قرار لرو.
د صنفي اتحادیو ترڅنګ د خبریالانو د ملاتړ یو شمېر ټولنې هم په افغانستان کې فعالیت لري چې اطلاعات او فرهنګ وزارت ورته جوازونه ورکړي دي، خو دغه ټولنې هم په خپلو فعالیتونو